دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجه سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو پر افغانستان او پاکستان سربیره د فاټا په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي. نړیوالو او کورنیو ورځپاڼو ته کتنه هم سوی. د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونیز خبرونه تاندې هیلې اورېدل هم مهیروي. خو تر هر څه وړاندې وار وکړو بشیر ګواښ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو درنکونکو څخه 15,000 کسان نیولې دي. د جنوبي وزیرستان سلیمان خېلو قومي مشرانو د FCR قانون لاندې د دوی د نیول شوو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې او امریکا افغان هوایي ځواکونو ته 4 نوي جنگي جازونه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو ته تر ننه پورې وخت ورکړی چې د ښار ډی چوک خالی کړي. پرون چارواکو ویلي وو چې له دغو درنکونکو څخه 15,000 نیولې دي. چودھری نثار اسلام آباد کې خبرلان ته وویل په ڈی چوکی د احتجاج په نامه خلک راټول شوي دي. په دوی کې ځینو یې سرکاري مالونو ته نقصان رسولی او سرکاري چارواکي زخمی کړي دي. له همدې کبله پې قانوني کاروایي شوي او ګڼ یې نیول شوي دي. موږ نور ویډیوي ثبوتونه هم لرو. په ګډوډیو کې ککړ ټول خلک به نیول کېږي. ممتاز قادری نزدې ونی ممیش وړاندې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پانسی شو. د نوموړي ملاتړو د اغل څلوېښتې څخه د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د جنوبي وزیرستان د توی خلې سلیمان خېلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېتو هغه کسان ورپړې دي چې په اجتماعي ذمواره کې نیولې دي. پرون ماښام په ډېره اسماعیل خان کې د قومي مشرانو د یو پریس کانفرنس په مهال یو ملک محمد اعظم خان ویل که حکومت دا کسان ورپړې نه دي، دوی به پراخه مظاهره وکړي.
دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، را باندې په کورو کې مریضان پراته دي، څوک یوې بلې خواته نه شي وتای. پولیټیکلي دا تصدیق وکړو چې دا خاوره دي دوتانی ده، سور پل یې لیکلی ده په کیس کې، دا سور پل د دوتانی خاوره ده، دوتانی ایریا ده. مجبور موږ به مخته منډې وکړو، لا به د ګورنر هاوس مخته کینو، لا به احتجاج کړو.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی دا کسان د FCR قانون تر لاندې د قبایلي سیمو د ترقیتی کرنو ادارې FDA د تختول شو کسانو په بدل کې نیولې دي. پرون بنو کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګې وروسته له پولیټیکل انتظامی څخه غوښتنه وکړه چې بې کوره خلک دې زر خپلو سیمو ته واستوي او ځوانانو ته دې د کارونو پیدا کولو ترڅنګ د تعلیم سہولت هم برابر کی. د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د پوځي چارواکو سره به پر دغه مسایلو خبرې وکړي. د پاکستانی پوځ او حکومتي چارواکو لخوا پرون اسلام آباد کې دغه هندي سړي ویډیو خبرلان ته وښودل شوه چې د دوی د ادعا تر مخه د هند جاسوس دی او د روسیې کې بلوچستان کې نیول شوی دی. په ویډیو کې د کلبوشن یادو په نامه دا سړی وایي چې د هندي پوځ افسر په بلوچستان کې د ناارامۍ په جوړولو کې ککړ دی. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت په پرونی خبر پاڼه کې دا ادعا رد کړې او ویلې دي چې دغه سړی د هندي حکومت په استازیتوب پاکستان کې جاسوسۍ لپاره نه دی لیږل شوی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دوی یوه F-14 جنگي الوتکه د افغانستان د باګرام په هوایي ډګر کې د پورته کېدو په مهال راغورځېدلې ده. د پینټاګان یوه وینده پیټر کوک پرون ویل پایلټ ځان له الوتکې ویستلې او روغتیایي کارکوونکي حالت څاري. امریکا 4 نوي جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سه شنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه 4A9 جنگي الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لا نور قوي کړي. د دفاع وزارت په وینا دا دغه 10 امریکایي الوتکو څخه دي چې 4 مخکې افغانستان ته ورکړل شوي او پاتې نور جازونه به تر 2018 کال پورې کابل ته وسپارل شي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او همدارز پینټاګان د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان یوه وین پیټر کوک ویلي چې کوم مشخص ګواښ د دې سبب شوی نه دی چې دغه حکم خپور کړي، خو د هغه په خبره چې دا کار یې د امریکایي کورنیو د امنیت په خاطر کړی او یو احتیاطي ګام دی. دا حکم په داسې مهال شوی چې ګاونډیو هیوادونو شام او عراق کې د داعش وسوالې ډلې یا اسلامي دولت وسوالې ډلې په خلاف جګړې له کبله په ټوله ترکیې کې امنیتي اندېښنې ډېرې شوې دي. د شام چارواکي وایي د پلمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغلته ځای په ځای کړي وو. په شام کې د میوزیمونو او نوادراتو مشر مامون عبدالحکیم پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس یا ای پی ته ویلي چې تخنیکي ټیم په پلمیرا کې تر دوه ورځو کار وروسته د دمشق ته رسون شو. دا ښار د مارچ په 8مه د شام امنیتي ځواکونو له داعش وسلوالو څخه د دریو هفتو له سختې جګړې وروسته ونیو. او نن د هند په دلی کې د کرکټ شل اوریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي. میچ د پیښور په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. د دې لوبو دوهم سیمی فائنل به سبا د هندوستان او ویسټ انډیز د لوبډلو ترمنځ وشي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پر احتجاج کوونکو غږ کړی چې له ساحې څخه دې ووځي، کنه حکومت به سر لننه په زور وباسي. د سویلي وزیرستان توی خلص سلیمان خیل قبیلې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیټیکل انتظامی لخوا تر اف سی آر لاندې د دوی نیول سوي لسګونه وګړي د خوشي کړل سي.
دا په اف سی آر کې لمغ سره زیاتای ده، لمغ سره ظلم ده، ناجایز یې موږ پنځه شپږ کسان نیولې دي.
په میرامشا کې پولیټیکل انتظامی د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. قبایلي مشرانو د پولیټیکل انتظامی مخ ته یو شمېر غوښتنې کښېښودې. د خیبر پښتونخوا فاټا مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنیو مرستو باندې د څار لپاره د مرکزی حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړی دی.
یو سوال لا چې ګینه کم سیزو دلته کې د انټي سټیټ وی یا د ریاست مخالفي نو پنجاب کې څنګه موهب وطن شو.
د روان خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی 19 پروګرام تاند هیل اوریدل هم مهیروي. د نن په تاند هیل خبرونه کې د هوښځو په اړه خبرې کوي چې د ټولنې پر سختو روایتو سربېره خپل هلو ځلو او مبارزې ته دوام ورکړي دي.
ناخې زما ژوند بالکل بدل کو، ما د فیصله وکړه چې زه به د تعلیم لپاره خبره کوم، زه به د امن لپاره خبره کوم.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان کورنی چارو وفاقي وزیر په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پر احتجاج کوونکو غږ کړی چې له ساحې څخه دی ووځي، کنه حکومت به سر لننه په زور وباسي. چودري نثار علي خان تیر ماښام په اسلام آباد کې بي خبري غونډې ته د وینا پر مهال احتجاجانو ته د یوې شپې مهلت ورکړ چې ځای پرېږدي او خپل کورونو ته دی ولاړ سي. د یک شنبه په ورځ د سنی تحریک تر مشرۍ لاندې د مذهبي ګوندونو زرګونو کسانو لاریون لراولپنډي څخه اسلام آباد ته داخل سو او میټرو سټېشن ته اور واچوي او ودانۍ ته زیان ورسوي. په نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان را کوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان وینا ده که اسلام آباد کې د نور کوونکي مذهبي تنظیمونو سره خبرې اترې سره ونه رسیدي، نو نن به د میډیا په مخ کې اپریشن کیږي او ډی چوک به د دوی نه خالی کیږي. د راپورونو تر مخه چې نن د حساس علاقې یا ریډ زون سکیورټي سخت کړی شوی ده او ولسه د داخلي اجازه نشته. تیر شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر وینا وه چې د نور کوونکي کسانو سره تر اوسه پورې مذاکرات نه دي شوي او نه به کیږي، خو صرف د کراچۍ نه راغلي ځینې مشران سره د انتظامی خبرې شوي دي. دوی ویل هغه مشران کارمندان د ټول لپاره محترم دي او اغه دا معاملې په پورم نتوګه هواره بل غواړي. دهنه کې ګډون کوونکو خلاف اپریشن کې د ځنه کار اخیستو په اړه د چودر نثار وینا وه چې د حکومت پوره کوشش دی چې ټول معاملات بغیر د تشدد نه هوار شي. د ده په وینا چې اپریشن کولو کې څه مشکل نشته، خو د دې حکم ورکولو نه مخکې هلته موجود د بېګنا کسانو ورته خیال دی کوم چې د ناموس رسالت په نوم راوستل شوي دي. چودر نثار په وینا چې د اپریشن په صورت کې د حکومت یو اهلکار سره به هم وسله نه وي. د دا هم اویل چې قانون لاس کې اخیستونکو خلاف به کاروایی کیږي او چا چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی دی نو دغې ویډیوګانې حکومت سره محفوظه دي. داخله چارو وزیر مطبوعاتو ته اویل چې راتلونکي له به دا خبره یقیني جوړول کیږي چې داسې بیا ونه شي. واضحه دي چې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د پنجاب صوبې پخوانی ګورنر وجونکي د ممتاز قادری د حامیانو درنه د تیر اتوار د ورځې راسه جاری ده.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوريدي. مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم جوړوي. اوسو د بل راپور په لور، د پاکستاني پوځ لخوا په بلوچستان کې نیول سوی د هند مبینه جاسوس کلبوشن یادیف اعتراف کړی چې د هند د بحری پوځ افسر دی او د هیواد له استخباراتي ادارې سره کار کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پوځ ویاند او د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال د یادیف ویډیوي بیان خبریالانو ته واوروي. بلخوا د هند حکومت ویلي چې کلبوشن یادیف د پوځ یو پخوانی افسر دی او اوس مهال له هندي حکومت سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان را کوي.
د ایس پی آر ویان لیفټنر جنرل اسیم باجوا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی د اطلاعات وزیر پرویز رشید سره په مشترکه پریس کانفرنس کې اویل چې کلبشن یادیو گوادر کې د چینایي انجینرانو په هوټل په میچ اودنی په مهران ایئر بیس حمله او د کراچۍ د پولیس افسر په چودري اسلم باندې د حمله منصوبه بندي په حق ورته معلومات وو. د اویل چې د هند استخباراتي ایجنسی را د جاسوس نه په پلټنو کې راتلونکي په اړه دا معلومه شوه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په پس منظر کې د گوادر بندرګاهي هدف وو.
تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ ایک را کے آفیسر تھے.
دی وای د هند استخباراتي ادارې د جاسوس نه په پلټنو کې دا ثابته شو چې د دره افسر وو او د رایو نتورک پاکستان کې موجود دی او په خاص توګه د ویچ بلوچستان کې کوم محل سره په اړه وای او کوم خلکو سره دی ملاوي ده نو د رایو نتورک شته او دوی پاکستان کې مداخلت کولو چې کله دی اونې ور شو نو د سره د امریکای ایران او د پاکستان پیسې وا او ور سره د پاکستان نقشې وي او په خاص توګه ځان له د بلوچستان واضح نقشې هم وي.
بلوچستان کې ټوله بلون اپ نقشې وي ته
لیفټننت جنرال اسیم باجوا خپل خبر کی زیاته کړه چې د ریاستی ترهګرۍ د دین غړ ثبوت نشي ملاوي دي. د ایس پی آر د بیان په وینا د هند استخباراتي ادارې پاکستان کې د مداخلت په اړه معاملې د ایران ولسمشر سره هم شریک کړی شی و. د ایس پی آر لخوا جاری شوی په ویډیوي بیان کې د هند جاسوس کلبشن یادیو وای کال 2013 کې د رااله لپاره کار شروع کړی وو. د په وینا د راد افسر په توګه مې په بلوچستان او کراچۍ کې کاروایانې کولې او کراچۍ کې د امن او امان صورتحال مې خرابولو. ما په بنیادی توګه د راد جوائنټ سیکرټري انیل کمار گپتا ماتحت کار کولو او ما د انیل کمار گپتا لپاره پاکستان کې موجوده رابطو او په خاص توګه بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن سره کار وو. د دې نه علاوه زما مقصد بلوچ بلتنخوا سره مسلسل رابطه ساتل وو او د هغې په اشتراک کاروایانې کول وو. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې ویان په وینا چې کلبشن د ایران د لارې د روانې میاشت په وړومبۍ هفته کې نیول شوی وو. واضح دی د هند حکومت د کلبشن یادیو په اړه وینا وه چې کلبشن یادیو د هند سمندري پوځ حاضر سرویس افسر نه دی بلکې پخوانی افسر دی او د هند حکومت سره هیڅ تعلق نشته.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د میرمنو په اړه ځانګړې اونیز خبرونه تاندې هلی تاسو د رواني ګړۍ په پای کې اوریدای شئ. اوس زو د فاټا پر لور د سلی وزیرستان تیوخل سلیمان خیل قبیله مشرانو له حکومت غشتنه کړي چې د پولیټیکل انتظامی لخوا تر اف سی آر لاندې د دوی نیول سوي لسګونه وګړي د خوشی کړل سي. دغه قبایلیانو تیر مخسن په ډیر اسماعیل خان کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د فاټا د پرمختیايي ادارې چارواکي چې له کومې سیمې او خاورې تښتول سوي هغه په دوی پورې تړاو نه لري، نو پولیټیکل انتظامیه دې پر دوی د اف سی آر حربې نه استعمالوي. په دې اړه نور حال سیلاب مسعود راکوي.
دغو مشرانو ملکانو غورا وکړلا چې که انتظامیه لاس ورتم نه کا بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پوری کی. په دغه مو کې ملک انور خان سلیمان خیل د مشال ریډیو سارا په دا رنگ وژاغېده.
موږ مجبورن راوتلو یو. سلیمان خیل کوم ناجایز نیولې دا د ایف ډی ای الکاران چې هغه دا د سلیمان خیل علاقه د پلیټیکل کې خپل رپورټ په نامه د سروپل باندې ټول دنیا ته پته ده دا سلیمان خیل علاقه دا په ایف سی آر کې له موږ سره زیاتی ده.
یو بل ملک محمد اعظم خان و ویل
موږ غریب قوم یو، یو ډیر عجیز قوم سلیمان خیل. دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، را باندې په کورو کې مریضان پراته دي، څوک یوې بلې خواته نشي وتای. اوس تقریبا دو شپېته کسان دي موږ په جیلو کې پراته دي، مشهران کې دي، کسیران کې دي، ټول په جیلو کې دي. پولیټیکلي دا تشتیک وکړو چې دا خاوره د دوتانی ده، سور پل یې لیکلی ده په کیس کې، دا سور پل د دوتانی خاوره ده، دوتانی هریا ده. مجبور موږ به مخته منډې وګولا بدې گورنر ہاؤس مخته کې نو لا بس احتجاج کو. موږ امن پسند قوم یو، امن غواړو. موږ
ملک فیروز خان زیاته کړه
سراسر لمو سره زیاته ده د 40 اف سی آر کې دینی د 40 اف سی آر خلاف ورزی ده. علاقه دی بل شاه ده لاګو کوي اف سی ماخیل باندې ناجایز ده. د موږ په حال باندې د رحم وکي. موږ دې نه تنګي، موږ دا کار نه کړی، په یو صورت موږ نه کړی. مخته ورځی ګولکاس او توي پرور باندې کرپل جدلې و، خوراکي مواد نه را پیخو، خوراکي مواد بندو، خلکو پتاګ او راتک باندې
نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی تاور بخش کڑے آغوش سر جواب وکا واروی زنے
دا دے مو فرض دی چھ زو دے پولیٹیکل سرا دے دے پا بارا چھ خبرا او کسی تا دے سلمان خلے دے دم تولے سرا دے اگر کا دے تو دا زیمہ ورکیا دو چھ تو کم تالو سورا چاہے خوب یو مختات انداز خپل ای کلاسي اصل چې وښلم د دای سره وسیږي چې پولیټیکل نه په احتیاط سره قدم وخه.
یاد دی وی چې د کابلانو د ترقیاتی چارو دی ادارې دا اته چارواکي د روان میاشتې په لاسمه نیټه د توی خلا تحصیل سور پل د سیمنا تشتول شوی دی چې کوم لا تر اوسه پر راخوشي کړی شوی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. تېر ورځ په میرانشاه کې پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. په جرګه کې د کډوالو د ستونزو حل، د کډوالو د بیا ستنېدو او د شمالي وزیرستان د پرمختګ په اړه بحثونه وسول. قبایلي مشرانو د پولیټیکل نظام مخته یو شمېر غوښتنې هم کړې شوې چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحاد چیرمین ملک غلام جرګې پر مهال پولیټیکل ایجنټ ته یو شمیر مطالبه وړاندې کړې.
شروع کې د میډ ټوله آی ډی پی دوامه دا خواهش ده داخل ته دې انټری غوکو واپس کو چې میډونه مطمئن شي. د میډ د افغانستان کې چې کوم آی ډی پی دي کور کمانډر سره کوي یا جنرل صاحب سره تم میټینګ وی چې د میډ داخل په ایزه طریقه سره د روسی په یونیورسيټي کې چې مشکیم ورګی دي پاتہ نن تاسو ورلوې تکلیف دی یو کده یونیورسيټي پیسینا دی نشي برداشت کولای. کیم این یو یا باندې څه چار کو یا دلته وزیرستان ته دا د سفران باندې ستوري می سره بقاعده لیټر پر ته دا ودا کړی و چې 80% لو خلک دی دا د وزیرستان باندې یو د چار کو اتل مفتا خلک چې بیروزګار دی ګرځي چې تونه سمره دا کی شي چې دا خلک په دایو یوز کې برتی شي. مستا په خپل ټیم چې کیمې ری په وزیر اعظم ته کس دای کیمې لانی کړی 12000 ری دا د خلک په ټیم نه رسیدي.
سیاسی اتحاد یو بلغړی امشاد الله پولیټیکل انتظامیه پر وړاندې د کاروباریانو کاروبار شروع کولو غوښتنه وکړه.
کاروباریونی آ تجارتیونی چې میش د افغانستان نه کاروبار کړو نن میش هغه تجارتیونه د نړۍ کیمه کاروبارې په میش باندې قرضې دي. آ قرضې بهر به کاروبار میش نشي پرې کولای.
چې په آرمی سټاف سره تو ملاقات کې دین قاعده دا د تاجر برادری شمالي وزیرستان طرف نه زیو سوال کجی چې میش ته زر نه زر چې مو دلته کاروبار یا که د افغانستان سره وي
کدی لاہور سرا وی کدی پشاور سرا چ کاروبار ہمیشتا بحال شی.
شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی دغه محل جرګاتا خبرو کې وویل چې د وزیرستان ترقه یو خوشحالي لپاره به پولیټیکل انتظامیه او عوام یو بل سره ملاتړ کړي او شریکا هڅه وکړي.
تمام کتلی چې کرفیو بدل ته ولګي د زموږ دفتر ته زموږ سټاف درې درې ورځې نشوراتلی. صرف او صرف د اعتماد فضا د وجه نه نن دا حالات پیدا شو چې موږ دلته مشران راوستو او یو ځل نه راوستو سوس ځل نه راوستو. دلته پریس کیمرو سره راتلل امپاسیبل خبره وو، مګر دا شیزونه ټیکولم غواړي. دغه شیزونه په یو لاس باندې نه ټیکیږي. کومه پرزه د سرکار مشینری چې فعال نه ده هغه پرزه دې بدل کړی شي. نور ډېرې مسلې وې د تګ راتګ د خلکو د ریټرن پل ځان باندې الزام لګوم چې زما کردار کمزور یو. سبا روانې ما جی ایچ کیو دا خبره به زه جی ایچ کیو کې کوم چې د نارت وزیرستان دا مسائل دې کې به د دې مرزه د دې په طبیعت د دې پر رائے په مطابق باندې تل پکار دي سکه چې سبا الټیمیټلی دا دې د پاره مونږ کو.
پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشران او ځوانانو ته باور ورکړو چې د سیمې ترقۍ کډوالو د ستونزو حل او واپسې لپاره به انتظامی خپل هڅې جاری ساتي او د مشرانو او ځوانانو نه هم د ملاتړ غوښتنه وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د ایف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه را واخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د اورکزو پر لور. د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د اصلاحاتو کمیټې اورکزو ایجنسی ته تللی و. دغه کمیټې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کړې دي. په داسې حال کې چې یو خوا د فاټا سیاسي اتحاد په دغه سیمه کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي، نو دا چې د اصلاحاتو کمیټې څه خبرې کړې دي په اړه به نور تفصیل د تاریخ اورګزی په راپور کې واورو.
د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د جوړ شوي کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې په قبایلو کې د محرومۍ احساس ختمولو لپاره به وفاقي حکومت د فاټا اصلاحات عملي کوي. د پیرپوراز د کمیټې د نورو 15 غړو سره د اورګزو ایجنسی د دورې پر مهال یو قبایلي جرګې ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمې راتلونکي عیني حیثیت په اړه ولس چې کومه فیصله وکړه هغه ته به درنه وخت ورکول کیږي. سرتاج عزیز دا هم ویل د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود او دستور یاد دبی چې دغه کمیټه د دین وړاندې باجاوړ شمالي وزیرستان مومند او پکورما کې قبایلو نظرونه درغونډولو لپاره خپل غونډې ترسره کړې دي. د خیبر پختونخوا گورنر او د اصلاحاتو کمیټې غړی اقبال ظفر جګړه رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دا د قبایلو د مستقبل فیصله ده، نو د ټولو رای اخستو لپاره به د پاتې ایجنسیانو هم دوره کوي. قبائلی پارلیمنٹیرین سیاسی گندن مشران او وکیلان غواڑی چې فاٹا دے د خیبر پختونخوا صوبہ کی زم شی. خو بیا ځینی قبائلی مشران د دې مخالفت کوي او وای دوی په خیبر پختونخوا صوبہ کې شامل دل نه غواړي، بلکې دوی قبایلی حیثیت دې برقرار وساتل شي. تارق رگزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 1300 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا او فاټا مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنیو مرستو باندې د څار لپاره د مرکزی حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړي او ویلې دي چې پر مدني ټولنو قدغنونه د بشري حقونو سرغړونه ده. دا غوښتنه تېر ورځ په پېښور کې د لسو زیاتو مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په مشترکه اعلامیه کې وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ځلان یوسف سیرا کوي.
د پښتونخوا مدني ټولنو غړي قمر نسیم مشال رډیو ته وویل چې را روانو نږدې ورځو کې مرکزی حکومت فارن کنټریبیوشن بل 2015 د عملي کولو لپاره په قومي سملې کې وړاندې کوي چې تر مخه به په ډیرو غیر سرکاري تنظیمونو باندې بهرني امدادونه بند شي. قمر نسیم زیاتوي چې دوی د نوي قانون مخالفت نه کوي، خو باید حکومت له وړاندې موجود قانون باندې عمل وکړي.
چې کوم ان جی اوز دی هغه د یو نه یو لا لاندې رجسٹرډ دي، د هغې رپورټنګ تم هغې قانوني ضرورت موجود دي، مانیټرنګ میکانیزم موجود شته، خو ان پلیس نه دي. هغې باندې حکومت چې کوم دی، د حکومت هم کمزوریانې دي او د ان جی اوز هم کمزوریانې دي. او که داسې کوم رجسٹریشن اتارټیز وګورو نو هغې سره نه سر ډیټا بیس شته، نه ورته پته لګي چې چا رپورټ راکړی دی، نه ورته لګي چې چا رپورټ نه دی راکړی، او کم فنډس چې راځي او په کم مت کې خرچ کیږي د هغې متعلق هم حکومت څخه خپل رپورټ چې کوم دی نو هغه نه تیاروي. نو دواړو طرف ته چې کوم دی نو ګیپس موجود دي.
د قبایلي سیمو د بشري حقونو د کمیشن چیرمین زر علی خان افریدی وای چې تیر کال مرکزی حکومت په فاټا، بلوچستان، گلگت بلتستان او د خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې په ځینې غیر سرکاري تنظیمونو باندې د کار کولو بندیز ولګو او د نوي قانون سره به په قبایلی سیمو کې د بشري حقونو تحریک نور هم زیانمن شي.
همو د فاټا خپل یو ان جی او چې هغه کیمپ نوم ده، آی کې هم دلته په صوبو کې پابندی ده، په فاټا کې پیدا او په پنجاب کې باقی. نو مو دا یو کوېسچن دا یو سوال چې ګینه کم سیز دلته کې د انټی سټیټ وی یا د ریاست مخالف وی، نو پنجاب کې څنګه موهب وطن شو؟
فارن کنټریبیوشن بل 2015 باندې د پارلمان د منځوري وروستو د نوي قانون په توګه عملی شي. د نوي قانون کې به غیر سرکاري تنظیمونو، دینی مدرسو او عام وګړو ته له بهر ملکونو راتلونکو پیسو باندې ټینګ نظر ساتل کیږي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي کته هم له پاکستان سره مینه لرونکي دا نه مني چې هیواد یې د تراګری د پیژو په مخنیوي کې پات راغلی، خو کله چې دغه هیواد هغه واکمنو ته وکتل سي چې په هیواد د نن تراګری غندي او د پولو بهر یې تراګری ته هڅوي، نو همدا دوه مخی ده چې له پاکستان د مهال یو قصابخانه جوړ شوی ده. د دې مقالې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکواله فاطمه بټو لیکي چې لاهور د پاکستان د زیګون خار دی، چرته چې د کال 1947 د مارچ د میاشتې په 23 نیټه د پاکستان جوړولو قرارداد وړاندې کړل شوی و. دا قرارداد د هغه وخت سیاسي ګوند مسلم لیگ وړاندې کړی و چې پکې د یو داسې هیواد غوښتنه شوې وه چرته چې د اوسیدونکو خلکو د بنیادي حقونو د خوندي ساتلو ضمانت ورکول کیږي. بیا د دغه هیواد پاکستان په عین کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې په دغه هیواد کې د میشتو اقلیتونو د مذهبي، سیاسي، کلتوري او سماجي حقونه به خوندي ساتل کیږي، خو د سیړونکو په نظر دغه هیواد په دغه برخو کې ناکامه شوی دی. د ورځپاڼې په خبره د تیر اتوار په ورځ د لاهور په گلشن اقبال پارک کې په یو ځانمرګي برید کې هغه وخت 70 کسان ووژل شول کله چې د عیسوي ټولنې ګڼ شمېر خلکو د ایسټر رسوماتو کې برخه درلوده. په دغو وژل شوو کې ګڼ شمېر د ماشومانو او ښځو وو او یو داسې جینۍ او هلک پکې هم وو چې نوی نوی واده شوی وو. لیکواله فاطمه بټو لیکي چې د تیرو 15 کالو نه په دغه هیواد کې روان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې زموږ په لارو کوڅو کې د وینو داسې سیلابونه روان دي چې ساری نشته، او هغه پاکستانی وګړي چې دغه هیواد خوشاله او بغیر د طرح ژوند یې هم لیدلی دی وایي چې دا هیواد موږ په ډیرو قربانو جوړ کړی و. خو اوس ځینې څېړونکي وایي چې پاکستان اوس یو ناکام ریاست دی. که څه هم هغه خلک چې دغه هیواد سره مینه لري د څېړونکو دا نظر ردوي، خو چې کله موږ د لاهور غوندې پیښې نه پس پیغلې او زلمي په وینو کې لت پت پراته وینو، نو د څېړونکو دا تبصره چې پاکستان یو ناکام ریاست دی تر ډېره حده په حقیقت مبنی ښکاري. فاطمه بټو زیاتوي چې پاکستان یو داسې نظریه خپله کړې ده چې د ملک د پولونه بهر جنګیدونکو ترهګرو سره همکاري کوي او په ملک دننه یې غندنه کوي. دا هم دغه دوه مخې ده چې د پاکستان نه یې د تیارو وطن جوړ کړی دی او دا هیواد بیا د داسې واکمنو په لاس کې دی چې تشي خبرې کوي او جنګونه جوړوي. هم دا دوه مخې ده چې دا مهال یې د پاکستان نه یو قصابخانه جوړه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د سهار 10:30 بجې سوی بشیر غواش په د مهم خبرونو لنډ جواب راوي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په یو پریس کانفرنس کې اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو ته تر نن پورې وخت ورکړ چې د خار ډی چوک خالی کړي. پرون د پنجاب صوبې سینیر وزیر رانا ثناءالله خبرلان ته ویلو چې له دغه درنه کوونکو څخه 15,000 کسان نیولې دي. د جنوبی وزیرستان د توی خلی سلیمان خیلو قومی مشران وای حکومت دی تر شپته و ډیر هغه کسان ورکړی دي چې په اجتماعي ذمہواری کې نیول دي. پرون میرام شاکی د شمالی وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګې وروسته له پولیټیکل انتظامی څخه غوښتنه کړې چې بیکور خلک د زرخ پولیسي متوسطي او ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي او د تعلیم سهولتونه دورته برابر کړي. د پاکستانی پوځ حکومت چارواکو پرون اسلام آباد کې دغه هندي سړی ویډیو خبرلان ته وښوده چې د دوی د ادارې تر مخه د هند جاسوس دی او د روسي کې بلوچستان کې نیول شوی دی. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د ادارې رد کړی دا ویلي دي چې دغه سړی د هندي حکومت په استازیتوب پاکستان کې جاسوسۍ لپاره نه دی لیږل شوی. امریکا څلور نور جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سه شنبې پر ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې دغه څلور نهش ډوله جنگي الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لا نور قوي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. او د شام چارواکي وایي د پلمیرا تاریخي ښار څخه مینپکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسوالې ډلې دغلته ځای په ځای کړي وو. دا ښار د مارچ په 8 د شام امنیتي ځواکونو له داعش وسوالو څخه د دریو هفتو له سختو جګړو وروسته ونیوه.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه د کتنې. د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي لوستې دي. راځي چې ورته پرسو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي دي چې وسلوال د هغوی مشران او دوی سره مرسته کوونکي چې په هر ځای کې پټ وي پر ضد به سخت نه سخت ګامونه پورته کولای شي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګري دا وخت یو نړیواله مسله جوړه شوې ده. د اسلامي ملکونو نه علاوه په اروپا او امریکا کې هم د ترهګرۍ پیښې رامخې ته کیږي. خو د ترهګرۍ له وجې چې کوم ملک تر ټولو زیات ځپلی شوی دی نو هغه پاکستان دی، ځکه چې د ترهګرۍ له وجې په یاد ملک کې خلک نه صرف د ځانی زیان سره مخ شوی دی بلکې مالی نقصان ورته هم رسیدلې دی. ورځپاڼه لیکي چې په قومي اکشن پلان کې د ملک دننه د ترهګرۍ خاتمې لپاره چې په کومو نکاتو زور ورکړی شوی و نو په هغه صحیح عمل درآمد ونه شو. نو تمه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په حکم به په جنوبی پنجاب، سند او بلوچستان کې د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد اپریشن سره سره په اسانه توګه هدف جوړیدونکو ادارو او نورو ځایونو په حفاظت به هم خصوصي توجه ورکړی شي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په لاهور کې د ځانوژن کې برید وروستو د فوز مشر جنرال راحیل شریف په حکم په ټول پنجاب کې اپریشن شروع کړی شوی دی او د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې په مختلفو سیمو کې یو شمېر کسان هم نیولې شوی دي چې پکې د وسلوالو په شمول دوی سره مرسته کوونکي هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې ملک د ایوي اوږدې مودې راهسې د امنیت د خراب صورتحال سره مخ دی او خصوصا په خیبر پختونخوا کې خو حالات نور هم خراب دي چې له وجې په زرګونو خلک د بیروزګاره کېدو وروستو ډېر مشکلاتو کې ژوند تیروي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف په ملک کې د امن یقیني کړی شي بلکې د معیشت څنګ د بهتري لپاره د هم ګامونه پورته کړی شي چې اولس د سکون سا واخلي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریا د فاټا اصلاحاتو کمیټې په دوره لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کمیټې د هنګو دورې پر مهال په فاټا کې د اصلاحاتو په حق له قبایلي مشرانو سره خبرې کول او د قبایلي اولس رائے معلومول یو مثبت ګام دی. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو سره سره د متاثرینو د واپسۍ معامله هم ډیره مهمه ده. نو هیله ده چې صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه به د متاثرینو واپسۍ کې د نور ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د لاهور د ځانمرګ برید په اړه لیکنه خپره کړې چې که څه هم په پاکستان کې د سیانو شمیر له وړاندې څخه ډېر کم شوی خو بیا هم له طالبانو نه خلاصېږي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې په 2012 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د افغانستان د بیا رغونې د کارونو د څارنې ذمواري کوم تن ته سپارلې وه، هغه په میلیونونو ډالري له زیان څخه بچ کړی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې ډېر کم شمیر عیسایان پاتې دي خو بیا هم طالبان ورپسې شوي او وژني یې. په لاهور کې د تیر اتوار ځانمرګ برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې او ویلې دي چې عیسایان یې هدف وو. په دغه پیښه کې خواوشا او یا کسان مړه شوي او د 300 نه زیات جوبل شوي چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي. ورځپاڼه لیکي چې دغه ډول پیښې په پاکستان کې ډېرې عام شوي او داسې ښکاري چې د نړۍ لپاره هم اوس دا دومره د تشویش خبره نه ده، خو که نړۍ دا راز پیښو ته توجه ورکول پرېږدي نو دا به ډېره د خطرې خبره وي، ځکه چې کوم وسلوال ماشومان او ښځې په بېرحمۍ وژني او په فخر سره د هغې ذمواري قبلوي نو که دوی ته موقع په لاس ورغله دوی به په لکونو خلکو د وژنې نه هم ډډه ونه کړي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په 2012 کال کې جان سوپکو په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو څارونکي مقرر کړو چې تر دې دمه یې 900 او 900 میلیونه ډالرو د زیان مخه ونیوله او خواوشا 100 کسان تورن یې هم ونیول. سوپکو یاد ورځپاڼې ته ویلي چې دغه کارونه یې د یو شمیر ایماندارو او بهادرو افغان پولیس افسرانو، وکیلانو او ججانو په ملاتړ کړي، خو نوموړی په افسوس سره وایي چې دغو کې زیاتره کسان اوس یا خو تښتیدلي، ویرول شوي، وجل شوي او یا په درغلیو کې په خپل اخته شوي دي، نو ځکه دغه کار به اوس ډېر ستونزمن شي. سوپکو زیاتوي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدلو سره هم د امریکایي منصوبو د لګښتونو کره معلومات کول ډېر ګران شوي، خو نوموړی وایي چې دی بیا هم د افغانستان مستقبل ته خوشبینه دی، البته دې لپاره به وخت هم لګي او مشکلات به هم پیښېږي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا، چون څک سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. ترکیه اروپای هیوادونو ته له غیر قانوني لارو د کډوالو او پناهغښتونکو د تلو د مخنیوي د اقدامات په ترڅ کې د شاوخوا 40 قاچاقکوونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. انقره له اروپای ټولنې سره د سوي تړون لمخې مکلفه ده چې خپل خاوري یونان او نورو اروپای هیوادونو ته د کډوالو د تګ د بهیر مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصيل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه پولیسو د هغو کسانو په وړاندې چې اروپایي هیوادونو ته انسانان قاچاق کوي د سیشن بی پورس په هیواد کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 تنه ونیول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان پرون سهار د ایژه د سمندرګي په غاړه له ازمیر نه نیولې سوریې پولې ته نږدې تر سنیلورفا او د تورې بهیرې تر سامسون پورې په 50 سیمو کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه کسان د 3 میاشتو تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. دغه مشکوک قاچاقکوونکي د ترکیه، سوریه او عراق ادبا ښودل شوي او ګمان کېږي چې د ایژه د سمندرګي په اوبو کې د ترکیه له سواحلو به یې خلک د پیسو په بدل کې په کښتیو کې لېږدول. د ترکیه د رسنیو د راپورونو له مخې د انسانانو د قاچاقکوونکو په وړاندې عملیات دوام لري او ښایي نور قاچاقکوونکي هم ونیول شي. له نیول شوو قاچاقکوونکو سره ځینې اسناد لکه د کډوالو د نومونو فهرستونه، نقد پیسې او د پیسو د شمیرلو ماشینونه هم ترلاسه شوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا ترکیه تیر کال د سوریه، عراق، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو د کډوالو او پناه غوښتونکو چې هڅه یې کوله د یونان د ټاپوګانو له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ځان ورسوي په یو ستر مرکز بدله شوې وه. ویل کېږي تیر 2015 میلادي کال 1 میلیون کډوال د ژیر سمندرګي له لارې اروپا ته تیر شوي چې اروپایي چارواکي دې ته اړ کړي وو چې د دغه ستونزې په هواري کې له ترکیې مرسته وغواړي. د هغه تړون له مخې چې د روانې میاشتې په پیل کې د انقریا او اروپایي اتحادیې ترمنځ وشو، ټول هغه کډوال به چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي بیرته ترکیې ته استول کېږي. د دغه تړون له مخې چې د مارچ په 10 وشو، له ترکیې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی. خو پر دې سربیره اروپایي مشرانو په دې ټینګار کړی چې ترکیه باید هغه کسان هم وځپي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہیروی.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د افغانستان پر لور. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا لخوا یو شمیر نوري جنگي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیر تیر ماښام مشال رادیو ته وویل چې دا I-29 ډوله الوتکې دي او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېری ګټورې تمامېږي. د دې نو الوتکو او په مجموع کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه نسیم شفق له شاغلي وزیر سره مرکه کړې ده.
څو وختو اخیرو کې جوبې جوبې الوتکې او هلیکوپټر راغله هوایي ځواک ته. نن هم موږ یوه جوپه د A-29 الوتکو چې یا سوپرتوکانو ورته وي یوه جوپه افغانستان ته راغله چې دا به اخیره نه وي، د دې نه وروسته نور هم راځي او موږ غواړو چې د هوایي پوځ موږ غښتلی شي او په خپلو پښو ودرېږي.
تاسو سره د امریکا له خوا څومره چې معلومات لرم د نورو الوتکو یا تیارو د مرستې ژمنه هم سوې ده، دا نورو تیاری به څه وخت ورکول کیږي جناب وزیر صاحب؟ او دغه تیاری په مجموع کې څه ډول د څومره کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو په تیر د هوایي ځواکونو د غصفونه پیوړی کی
ګوره؟ دا A-29 خو بالې ثابت الوتکې دي، په تکتیکی برخه کې دا ډېرې ښې الوتکې دي. مونږ ته نخه ګټه پورته کولای شو، دا توپ هم لري، ماشینداري نه هم استفاده کولای شي، رهبری او غیر رهبری راکټونه هم پیرولای شي، په زمن کې د دینه بمباري هم کولای شي. نو په تکتیکی برخه کې دا ښې الوتکې دي، مونږ کولای شو د دینه په تکتیکی برخه کې د دښمن په ضد باندې ښه ګټه پورته کړو. او د امریکا متحده لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، زموږ سره ژمنه کړې ده په نږدې وختو کې یو ګروپ د MD-15 هلیکوپټرو یوه جوپه راځي او بیا وروسته د A-29 یو بله جوپه راځي. په دې کې زموږ پیلوټان روزل کیږي او دوامدار کله چې پیلوټ روزل کیږي یو جوپه الوتکې هلیکوپټر هم ورسره راځي. یو بل شی زه تاسو ته وایم چې موږ د بی پیلوټ الوتکې هغه هم یو ډله یا یو ګروپ بی پیلوټ الوتکې هم دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله پیلوټان یې په زده کړو بوختي او دا نږدې وختو کې زده کړې ختمیږي، هغه هم افغانستان ته ورکول کیږي.
دا بی پیلوټ الوتکې تاسو مخکې هم ویلي وو، دفاع وزارت سرګنده کړې وه چې ډیر ژر به د افغانستان په هوایي ځواکونو کې دا شامل سي او خپل فعالیت پیل کړي. دا څومره مهم دي د افغانستان لپاره دغه تیاری او څومره کولای سي چې د عملیاتو برخه ګټور ثابت شي؟
ګوره، د هغې تر څنګ موږ د کش پالوتکې ښې ډېرې لرو، د فضل د خدای دی دا اوس یې لرو او موږ تر نه په ډېر قوي توګه ترېنه ګټه هم پورته کوو. پیلوټان هم لرو او ښې ډېرې مدرنې تیارې دي. د دې تر څنګ بی پیلوټه الوتکې راشي، تاسو ته معلومه ده چې بی پیلوټه الوتکې هدف ډېر دقیق ولي، کمپیوټري اداره کیږي، هدف هم ډېر کم کیږي. که چېرې دقیق هدف ورکړل شي هغوی نه خطا کوي. نو دا به د افغانستان د وسلوال پوځ ځانګړي توګه د هوایي پوځ لپاره ډېرې مفیدې وي او ډېرې بخې وي. نو انشاءالله په نږدې وختو کې هغه هم د افغانستان وسلوال پوځ ته تسلیم.
جنرال صاحب، د دغو تیارو سره په مجموع کې دا څومره چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي دي، سږ کال یا په دا تېرو څو میاشتو کې د تېرو کلونو په مقایسه د افغانستان هوایي ځواکونه څومره پیاوړي سي؟
ګوره، د تېرو کلونو په نسبت باندې خو زه درته ویلی شم چې سږ کال هوایي پوځ ته دومره کار شوی و چې په څو تېرو کلونو کې نه و شوی. که موږ سره مقایسه کړو، دغه سږ کال کال د هوایي پوځ لپاره ډېر ښه کال وي شو چې په دې کې ډېرې د MD-15 الوتکې، د کاش الوتکې، هلیکوپټر او د الوتکې A-29 دا الوتکې راغلل. نو هوایي پوځ لپاره زه تاسو ته ویلی شم چې په سږ کال کې ډېر کار وشو او دا کار جریان لري، ختم شوی نه دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری و چې د امریکا لخوا افغانستان ته د جنگي الوتکو د ورسپارل کېدو په اړه زموږ د همکار پوښتنې ځوابولې. او سم تاسو پام د میرمنو پاړه د ځانګړي ونیزي خبرونه تاندې هلی پر لور را ګرځوم. دا ځل په تاندې هلی خبرونه کې د هغو شزو په اړه خبرې سوي چې د ټولنې پر سختو روایتو سربېره خپل هلو ځلو او مبارزې ته دوام ورکړی دی. د دې پروګرام جوړونکي او وړاندې کوونکي فرخنده اسد نورازی دا تاسو او دا هم تاندې هلی.
په تاندې هیلې خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې بعد هغو ښځو او جینکو د هڅو په اړه خبرې واورئ چې د ټولنې د سختو روایاتو باوجود یې خپل کار نه دی پریښودی.
بالکل بدل کو ما دا فیصلہ وکړه چې زه به سلیم نه پاره خبر کوم، زه به امن نه پاره خبر کوم.
عمرای کی ودونه کیږي چې موږ هیڅ بس نه خو شرم دې زموږ سر نه دی بوج کوشي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو او یو شمېر ښځې په سیاست، تعلیم، صحت، لوبو او نورو شعبو کې کار کوي. په دغو کې ډېرې ښځې داسې دي چې د سختو روایاتو باوجود د ژوند په بېلابېلو څانګو کې مخې ته راغلي دي. د نن په پروګرام کې د دغو ښځو د ژوند او کار یو مختصر تصویر وړاندې کوو. د اورګزو سیمې سره تعلق لرونکي د پیپلز ګوند نګت اورګزی وایي سیاست ورته په وراثت کې نه دی ملاو شوی. هغې غوښتل چې کار وکړي او په کور کې هڅې کېنني، نو ځکه یې په لومړي ځل له کوره قدم بهر کړ او په بینک کې کار شروع کړ.
او د سیاست کې د راتلو یو وجه دا وه چې زما ته د شروع نه دا شوق چې زه لکه نوکری وکم او بیا هغې نه پس د سیاست هغه ورځو کې چونکه ما ته داسې هغه نو زما والد صاحب بچ دی، نو چونکه ګاډی به وبسره او ډرایور باندې به یم اعتماد به نه کولو، نو زه به یې پخپله بوتلمه را بوتلمه. نو داسې ما خپل تعلیم هم پوره کړو، بیا دې نه پس چې زما واده شو نو بیا هغې نه پس ما لکه بینک جوین کړو. هغه هغه وخت کې د دوبۍ یو بینک وو، د هغې پېښور کې یو برانچ وو، د هغې نامه بینک آف عمان. اې کما از سیکریټری تور باندې اپلای معنا کړو، خو بس اړتیا ته ضرورت او غیما ته انټرویو د لپاره اواز کا او هغه نه پاستې دینو التا ما خپل دوه کال ولا ګول بیا ټی سی اس ان ډی ایچ ال چې دینو هغه یو لویه کمپنی وا مشترکه د لکه ټی سی اس او ډی ایچ ال او دا غي بیا ما بنیاد کې خود په خبر کې د یو کورس او د یو میز نه هغه کې بیا ما مهنت ډیر زیاتو کوم. زه د پهلا خزا ما ته دی اوسنه په خبر پختونخوا کې او زور ان دبليو اف پی کې چې زه بیا سټیشن مینیجر پورې ما ترکیو کا. هغه نه پس بیا ما امریکن کونسلیټ کې ایز سیکرټری ایڈمن آفیسر او پی آر او په ذریعہ مطلب په حیثیت باندې مې التا کار وکړو. تقریبا څه دیارلس کال التا مې کار وکړو. ډېر زیات سیاسي خلک به راتله، زما والد صاحب سره دلته به جلسې وکړې دي زموږ کور کې.
د سوات مټي ګلی خاندانا د جینکو د یو سرکاري سکول هغه استاذه ده چې د وسطوالو د دړکو باوجود یې خپل سکول ونه تړلو او د تعلیم سلسله یې ونه دروله.
هغه وخت کې چې کله طالبان اول راووتو نو موږ ته به وی سکول بند کړي، نو بیا یې سکول نه سیزل. نو زموږ مډل سکول یو څو کله چې زموږ سکول ته راغله ویشي دم سیز، نو زه پسې په خپله راووتم چې ما به اوسې د سکول بند سیزي، نو هغه سکول زما په وجه باندې بچ پاتې شو.
د عوامي نشر ګوند یوه مرکزي مشره د سوابۍ د چنډۍ کلي اوسیدونکي بشرا گوہروائی دالتی رسو کلن راہی سے پس سیاست کی دا پو دا غلار کی دیری قربانی ورکری دیو لڈیرو مشکلات ہو دی رشوی دا خو خپل کار یہ ندے پر خو دی
نزدہ تاس دوام چیو کو خزی چی سڑی چی کل جوائن کئی سیاست تا دو تاسو ورلغت فنکشنز کوئی دی جوائنی گن دو چیزی جوائن کوم نو مالا بوم جو خلوی فنکشن کوئی خواب میوزیکل فنکشنی برا زمین چکم خر د پورتانو خسنګرسي لکه دغه د هارون باچا شو دا گزاره لم شو دا سي سنگلز برابرلې او ما به تاسو خپل پاتې کې میوزیک سره ویلکم کوي. د ما خپل هارد ورک پاتې شوې دي په فیلډ کې نه کار کړی دی خپل عوام اوس هم چې سیاست ته راغلي هم د دې مقصد دا دی چې زه د خپلې مټې وتړم او پارلیمنٹ هر وقت دا ٹریٹس ہوئی خزو تازو کا چھے وام زمین بدقسمتی دادا چھے ایز اے سٹیٹ نسی مونگا ریلیجس ایکسٹریمزم پہ خود ہے چھو بادا ہوکی او آغای دے خزو ذات نفی کول گواری آغای بلکہ مونگا دا غطی چھے بس دا خزی اگر چھو خکاری نا ما تا بیا دیر چھے خپل پوزیشنز ناغستی دے طالبانائزیشن او ملیتنسی خلاف دے سرٹن پالیسیانو خلاف دے این پاس ما تا کافی
د نړۍ د زړوري خزي جایزه ګټونکو د بغیر سرکاري ادارې جوړونکو د دیر شاد بیگم بیا وای کسه هم د دې کار ته په نړیواله کچه درناوی ورکړل شوی خو اوس هم په ټولنه کې د خزو بهر کار کولو ته په خسترګه نه کتل کیږي
خبردار چې شو ماته بین الاقوامي او حاصله ځای نه اوس چې زما کار چې څنګه د دنیا اوس مې چې مې کم کار د خزو پر ما کړی دی او هغه صحیح دی خو د دې یو داده چې اوس لکه ذمہ داری ډېر زیاته محسوس شوم چې اوس د سونو چې کوم خپل کار کې ډېر زیاتې زنانه شامل کړم ډېر زیاتې نه کوي شامل کړم او د هغوی اوازونه چې کوم دي کوم صحیح صحیح پلیټ فارمز ته دي هغه راورسوم نو په دې دوران کې چې مخکې ماته موږ څه مسلې وې چې کله ناکله د امن د تحفظ مسلې شي یا تاسو په باره کې څه جزات باره کې خلک نیگیټیو خبرې کوي دا کې څه شیزونه چې ما ډېر وخت نه فیس کړی دي ډېر وخت نه زه کوي چې موږ کار کوم چې دا ځنه تقریبا پروژانه بنیادونه باندې کیږي ځکه هغه دې ته ډېر زیات د مسلې په شکل نه ګورم او زه خپل توجه خپل کار ډېر زیات ورکوم زه خپل کار کې کوم دې مخکې سمونه مزید مضبوط کوم ښه کوم
سوابی گلالی اسماعیل چې د ابیر گرلز په نوم یو غیر سرکاري اداره چلوي یو شمیر نړیوالې جایزې ګټلي وای په ټولنه کې د جمهوریت او د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او دغه کار یې د ژوند مقصد ګرځولی
کم جمهوریت له کار دغه ما صرف پاکستان کې دنه نه کړې بلکې د پاکستان نه بهر هم په مختلف پلیټ فارم باندې ما د جمهوریت او د جمهوریت مضبوطي لپاره आवाज اوچت کړی دی قبایلي علاقو ته په دې لیول کې اکثر موږ خپل گرانی خدا الدا چکم زوانان دی قبائلی علاقو اخا مونگا بخپل مختلف پروگرامونو کی زان سر شامل ساتو مونگا بلوچستان کی هم کار شروع کو دا دی بلوچستان کی هم تقریبا زمون چسنگ زمون پا خیبر پختونخوا کی مسئلی دی نو الدا هم تقریبا دا شانت مسئلی الدا هم زمون فوکس دا دی چی مونگا دی پا لگ زان کی کارو کو خو سام کار دیو کو خو کار دیو کتنو جنو کو تا جوان دا سان چی اغی تا لار کو لاوشی دا ترکی اور اغی مخ کی راوشی
دا نرائی دا زرابر خسی جائزا گتون کے دا جنو نوبی وزیرستان ډاکټر بیگم جان د فاټا د خزو د خیر خیګړی یو اداره اهم چلبی هغه وایي په دمنې او پوزي عملیاتو د فاټا د خزو ژوند لستون زسر مخابخ ک
ا وختونه او تیر شول هغه وخت په ارمانونه کیږي او جړاګانې کیږي چې اپ خوانه وخت واپس ناراضي چې په ګډه په پچنه باندې په مجلس کې ناشته یو بل ته به زړه پکړو خپل کار به کوو په پټو ته بتلی او ورونو ته بتلی او خپل مالونه او خپل کورونه به راټولول دی په ژوند پسې اوس کړیږي یو د بل نه داسې ورکې شوې لکه پخوا که چېرته دریاد شي چې د کوچیانو کډې بتلی چې حکم ځکې به کډه واوخته هلته به یې خور لور واده کړه بیا به چېرته لس کاله بعد پوښتنه کوله اوس زموږ د قبایلي
نوبل جایزه ګټونکې د جنکو د تعلیم مبارزه د سوات ملالا یوسفزی وایي دای ارمان او د ژوند مقصد جوړ شوی چې هر ماشوم دی اسکول ته لاړ شي
ما چې کم حالات په سوات کې لیدلی نو هغه زما ژوند چې هغه یعنی بالکل تبدیلی کو بدلون یې پکې راوستو او حالات چې زی مجبور کړم ما چې خپل معاشه کې لیدل چې جنکې اسکول ته نشي تللی هر ورځ دماکی کیږي او د انسان ژوند چې کم دی هغه په خطر کې دی ناقی زما ژوند بالکل بدل کو ما دا فیصله وکړه چې زه به د تعلیم لپاره خبره کوم زه به د امن لپاره خبره کوم هغه به زه جاری ساتم یو طرف ته خو واډون راته ملاوي هغه زما لپاره ډېر زیات عزت خبره ده او زه د خلکو شکریا ادا کوم چې هغه ما دومره سپورټ کوي خو د هغې نه علاوه اوس زما هغه د ماشوموالي هغه خوشحالي چې ده نو هغه اوس په نینځکو د لبو کې نه ده هغه اوس یعنی ښکلې جامو اغوستلو کې نه ده بلکې هغه اوس هر یو اغه زما د وز د ژوند هغه کوم مقصد چې کوم خواهش چې مې دغه داري چې هر یو ماشوم وینم چې هغه سکول ته رواني هر یو ماشوم چې د تعلیم حاصلوي
هم د سواد خویاندو د چرګي جوړونکې او د نړۍ د زړوري خزي جایزه ګټونکې تبسم مدنان وای اوس هم په ټولنه کې خزي لګنو ټولنیزو استونزو تیری کی او اکثره یې بنیادی حقونه لبخو لاندې کیږي
زیاتره خلک خپل لوه چې دین او اغه د غربت خلاصا زروا دکی بندا چې لکه زبردا وې ما چې مونږ یو ناکاره او یو بیکاره شی ګڼلی کېږو، ځکه مونږ په سوره کې ورکړلی کېږو، ځکه زمونږ په سمومرۍ کې ودونه کېږي چې مونږ وایي چې بس دا خو شرم دی، زمونږ سر نه دی بوج کوچ شي. زمونږ څوک وایي چې ما دا خبره غلطه کړې ده، نو هغه دې سو بار وایي، خو دا خبره دې سیده بالکل زمونږ خلکو دا سوچ دی چې بس دا شرم دی، دا دې زمونږ سر نه کوچ شي. او متلې پسې جوړې کړې دي چې شرم مونږ بل په سر کې ښودو، مونږ وایي څه کوو اوس هر څه کوي که نه، نو مونږ ته په دې نظر کتلې کېږي. نو په دې وجه باندې پښتانه چې دي غیرت خپل نه کوچي زیات تغه کوي، نو په دې وجه ماشومان یې واده کړي د کورونو نه لري کې. او بل دا چې دې ورځو کې چې کوم کیسونه شوي دي، اوس خو خلک ایجوکیټډ شوي دي، نو ایجوکیشن لیول دلته کې سیوا شوي دي، نو اوس خو هوښیار دي، نه کوي دومره ډېر زیاتو، خو د آی ډی پي په ورځو کې او د هغې نه پس چې کمې دي، نه کوي ماشومان وادي شوي دي. نو د هغې غټ ریزن دا دی چې د هغوی پلاران سربراهان په فلیټ کې، په زلزلو کې، په جنگ کې، په دې کې چې دي، د هغو سربراهان بالکل ختم شو. نو هغه جنکۍ چې دي، د هغو ټرافیکینګ هم وشو ډېر زیات شو. او بل هغه دا چې میندو د مجبورۍ نه واده کړي.
د سوابۍ سره تعلق لرونکي د عوامي نشر ګوند ستاره ایاز وایي، ښځې له سړو زیات کار کوي، دوی هم کور چلوي او هم خپله پیشه پر مخ بوزي.
ګران خو ډېره یې خواږه خبره چې بیا ته یو کار کوي، نو زه همیشه دغه خبره کوم چې باید ما سره بلا دل تایي چې هغه ته خپل وختونه مقرر کړي چې دا دې وخت نه پس پسې دا کار بیا نه کوم. لکه زما بچی چې اسکول ته کله ځي، سهار ته هغه تیارول، هغه هغه ناشته ورکول، اسکول ته لیږل، هغه هغه زه خپله کوم. لکه یو مور په حیثیت باندې دا زما فرض دی. بیا خپل خاوند هغه دفتر ته تلل، زما خپل بیا زه تیارېږم، خو کوشش زما دا وي چې زما بچي څه وخت راځي، نو که زه ډېر هم لیټ کېږم، نو د درې بجو نه زیات کوشش دا کوم چې د نه لیټ کېږم. زما کوشش دا وي چې زه د کور لا بچو لا هغه ټایم برابر کړم چې کوم د هغه ټایم دی.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ مرستیال سپیکر او په صوبه کې د ماشومانو لومړی ښځینه ډاکټره د مردان د ساول ډیر مهرتاج روغانی وایي، سیاست د دې لپاره یو نوی کار وو.
څاپورې خو زه د ډاکټرې پیشې سره یو مازر پی ډیټیشن یم. I'm the first pediatrician of the Khyber Pakhtunkhwa. مخکنه خزه لکه سلو کې نه خزه کې مخکنه د ماشومان سپیشلیست یم. ما ډیر ښکاله پورې په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې ټیچینګ وکړ، په خیبر شیرپا هسپتال کې مې کلینیکل پیډیاټریشن وم. خو څونه کله چې زه د ایم پی ای شوم، نو او منسټرش ایډوایزر پی سی ایم شوم، نو ما هغه کار پرېښود، ځکه چې دواړه په یو ځای مانه نه کېدل. بیا
د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکی وایي، د دوی په کورنۍ کور او کلی کې دا لومړی جنۍ وه چې لوبو ته راغله. دا وایي دغه قدم یې د قبایلي روایاتو خلاف و، خو کورنۍ یې مرسته وکړه.
اصل شی دا خو د مش په توچ شهانه وه، چېرې مش په لچېرې جلکه اسپورټس خو څو چانه دی کنه، داسې سم چې دی ایجوکیشن ها دی دمره خاص لکه سم یو تم ډېر په مشکله سره در کوي. او بل دا چې مو اول ویټ لفټینګ شروع کوم، ویټ لفټینګ زه اصل شی ژوندکونه غوندې ستره شوې یم، جلکې غوندې ستره شوې نه یم، هر مه ها دی ویشتون مه ها مو داسې ژوندکونه غوندې پرې کړلو.
اوس خو د مو هایف رانکینګ چې کوم 41 وو د ورلد سکواش فیډریشن چې کوم رانکینګ دی، او اغنا علاوه په دنیا شې د مو دریم نمبر وو، پاکستان شو نمبر 1 وو.
د عوامي نشر ګوند نوخا ډاګیګری شازیه اورنګزیب چې له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري وایي، د په لندن کې ژوند کول پرېښود او په سیاست کې د برخه اخیستو لپاره خپلې سیمې ته راغله.
نو زما یو طرف ته تعلق کانګرس سره مې د مور سایډ او بیا مې د پلار سایډ او هغه مسلم لیگ سره. زه خو لکه کافي ټایم د چونکې د خپلې صوبې نه خو زه بهر پاتې شوې یم، د خپل وطن نم کافي زه لرې پاتې شوې وم، خو چې ما به کله بهر په ټي وي باندې کته د چې کوم تکلیف نه زمونږ وطن تیرېدو، زمونږ د ملک کې کوم تکلیف خلکو کتو، نو ماته به دا هر څه ډېر کریسټل کلیئر ښکارېده چې کومه پارټي څه کوي، کومه پارټي څه نه کوي. نو یو ورځ پاکستان ته راغلی وم په چوټۍ باندې، خپلې مور کره راغم د یو لسو ورځو دپاره، هغې سره ناست وم، ناشته مې کوله، نو هغې ته مې وی چې ممی زه خو سیاست ته راتلل غواړم. نو ډېره خوشحاله شوه، ما ته یې وی چې ښه، بیا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه زما د مور په کور باندې خو هغه وخت سره جنډه به لګېدلې وه. نو ما ته یې وی چې عوامي نیشنل پارټۍ ته به راځي، نو ما ورته چې نه بالکل نه.
داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان. د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښه ده چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم. بس ما ته
دي کې به هم مضبوط تعلیم به حاصل کوم.
د شو نجونو په دې مکتب کې شته، د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.